السلام علیکم د سهار شپږ بجې دي نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 28 د مارچ 14 د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي چې په دویم ساعت کې 25 دقیقې 19 بحث پریږي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو له غړو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو موادو په وسیله تر سره کړي د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي خو د رسنیو ځینې ملاتړې بنسټونه د وژل سوو کسانو شمېر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیایي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیایي مرستو کیټونه شامل دي د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیایي مرستې ورسیږي په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی ویل سوي د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 20 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرفۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د 2 ورځنیو لوبو لومړی هغه پیل کړي د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخته په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي د دې بورډ په خبره د دواړو لوبډلو ترمنځ بله 1 ورځنۍ لوبه به تر روانې چهارشنبې پورې ترسره سي د افغانستان او بنګلادیش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په 2 سیالیو پسې به د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پیل او تر 10 پورې دوام وکړي تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی د ایران فارس خبري اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه 3 ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالي شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا ډول تطبیقاتو ته شایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پارونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یوه اوبتل څخه یو میزایل وازمایه د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړی خو د اوکراین یو پوځي قمندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده بلخوا یو بانفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل سوي. په واشنگټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي هغه سین چې د ښار لمنځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سختې جګړې راپور ورکړی، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. نن افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په ګوزن یا پولیو څوک اخته کېدای شي؟
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان ته د ناروغۍ اخته کېږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوي نه لري.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې افغانستان دا مهال له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. په بل راپور کې په خوست کې وزیرستاني بې ځایه سوي کسان وایي چې ګڼې ستونزې لري.
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دیږي چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نو وړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي.
د شیزینا فلمي لوبغاړو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور اوري. دا هم وړي چې په کندوز کې خلک د شیزینا ډاکټرانو له کموالي شکایت لري.
هغه زمونږ ولایتي نسایي مریضان چې وانده کله غول اختلالات لري وي تاسو لا شئ دغه مرکز ته لاشئ.
د دې وشته کې 19 د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم شرق لست ورزو د راپورونو برخه ته. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اعمالیکو مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي. ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري، خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاه خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایروس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې بچه روانه اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي. ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 15 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 85,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
په راپور کې مو وردل چې نن په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. چارواکی وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمل شاه سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي. او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پکې ډېر راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی، کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغي شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. که داسې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځوړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاول ازادي رادیو سره په خبرو کې. که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. تاسی ازادی رادیو تا غوړجیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې پرون په هغه راپور کې چې پر ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې له شدید لوږې سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې روان کال به شاوخوا 15,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ زی. او چا تیر اونۍ په افغانستان کې له 30 میلیونو زیاتو اړو کسانو لپاره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 40.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونې په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دې راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. او چا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرله پسې درېیم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40% نور هم بدتره شي.
اوچا ویلی لدې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی. مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغې کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطات کې میشت وزیرستاني بي ځای سوي وای چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د شوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تھنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډیر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، روډینا کسا نراچه کی مادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسه نه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي لکه کرینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوښ خار او تنه ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه را سماندایږي چې مشته باید خپل مرکز سره سي. امیز نو وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشتان وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغه له سره بایومټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي. د خوست کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دو خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوی دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولد دي نو یې غزتا متکیت مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنې ما مرستنه نه د مرستنه پدې شوی دي نو هغه مون بار بار وختنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې موږ مطمئن شو یا پغینې موږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د فلمونو او تمثيلي ټوټو لوبغاړي ارزو ویدا وایي چې اوس هنري فعالیتونه نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ویدا وایي چې دا مهال پر واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټران ورته ویلي چې استراحت دې وکړي. د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی اړو کسانو سره مرسته کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلې دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم را پاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولای. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر له مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبور کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولای چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغشان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغشان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوښتست د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شیزینه ډاکټرانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د شیزینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب سوی چې د دې ولسوالۍ د لورو پرتو سیمو ښځې د زیږون پر مهال ومري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو وستونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جرایي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جرایي څانګه ده، هغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له برخې نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لوبر ته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د ټي وي هغه اولنی دغه حل شي ده، اوس یو خاص توجه نشته. اوس دا چې د ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید زمونږ د اچول ولسوالۍ کلینیک قلم باید 50 پیسره شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 بسترو څخه 50 بستر ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله آزادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی. داسیانې پسې کرغوشې دی، دې خواته ګیلمتاوه او جنګ چشمه ده، لارې هم د هغو خرابې دي. هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې راورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشتشرچي ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخي هم ورته خبره کوي.
یو کلینیکونه نسته، ډېر مشکلات دی، بیخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې اچ په ساته کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا به که یم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشتشرچي ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشتشرچي ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه، چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک میله د ازادي راډیو اړیدونکو کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی، دا چې روژې تم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو سه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راس نور هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چانده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکانداران وړونه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته اته چې خپله ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کیسمې څخه د نصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړي او بې وزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان شوزو انجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حمله له قربانيانو او د کورونوي لغړیو سره د خواخوږي ترګندولو ترڅنګ ویلي پر خبريالانو او رسنوي حمله حق کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نو وړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبريالان د شی حکومت ولې د پرختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبري ایجنټس د راپور له مخې د اسلامي دولت د یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چودیدونکو موادو په وسیله تر سره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبريانو په ګډون اته تنه ټپیان سوی. خو د رسنیو ځینې ملاتړې بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو نه علاج ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانستلو خبر ورکړي. ویل سوي د انتانی ناروغیو د درملنې دغه دیرش بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرفي او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پایل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل سي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بلې ورځنی لوبه به تر روانه چهارشمې پورې ترسره سي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو لوی په سیبا د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالي د مارچ پر 13مه پایل او تر دېشمې پوري دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانی کې د چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه او تنو تر رسیدلې. د ایران فارس خبری ایجنټس د اوروژنې د کارکونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانی بجړي او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته زیان اړولې. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمیر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نوري پرونکو مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام ته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوریاس نوري هرکلی کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په امرس وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې دروسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یو ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویل چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د باستمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجربه شوی حکومت د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کومه نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غونډې د خارجيانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجی چې ملت ته مشروعیت نه لري دا هغه نمائندګي کوي، دا دقیقا معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پرې دي چې خپل منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبره ده. شکر.
منصور صاحب تاسو په کڅه و ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګرانو ملوانو او همکارانو ټولو معذر، السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې هیڅ اثر سره کیږي
که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو د خپل شو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفه په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره موال او کارند او رغند خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفه په اساس کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتوري، د زور، د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې الله جل جلاله سنه فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري، له راس تر قائدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت واجی او د افغانستان د خلکو د سرنوشت واجی ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان د وګمارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مرته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخې له دې چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راست د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپلو خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپلو منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه چې په تېر جمهوري نظام کې په وروستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډېر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پیل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پیل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شي شوی دی د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. ولې نړیوال بیا ډیر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډیر جوانب لري. د افغانان ترمنځ ډیر ناستیا ولاړې ندي شوی. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول ندي په کار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سید صاحب پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژه دی، یو عملی کار دی. دا پروژه چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استاد د وګړي پر بنیاد باندې نه، د قوم پر بنیاد باندې شي، دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه ده شوی. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ. فورمال شی نه عملی شوی دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي، هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی. هغه ارزښ چې په امریکا کې جلې د جلې او الګ د الګ سره واده کول شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونسیږي چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلي چې هغه ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچ فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات وو چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د
خبره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پرې شوله بیرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خوا ته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دی وایي چې د میز بلې خوا ته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواده بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. له هغوی سره
هم دا خبره منصور صاحب خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوي چې افغانستان دغه سي پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولای شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده، آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي. له بده مرغه او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د تور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، ولسونه شته،
په ستونزو کې دي. اگر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم، هغه ټول فرار کړی دی، د ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي.
بله بله بله، ټولنیز رسنیو کې دوس ډېرې ویډیوګانې هدا خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه بلډنګونه جوړ شوي دي، یو عادي مامور، یو قومندان د امنی، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولای شي. دې ته چې دومره بلډنګونه جوړ کینو، حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوری نظام کې هم اوج ته رسیدلی و. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږدي، فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پر رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړي لږ ځله په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
په کار ده.
تلګرافي غږیږم، بازي به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
دا افغانستان مسله د حل لار نه دي. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بل په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته مونږ د حل لارې
مشاهده صاحب، زما هدف دا ده بخنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري، ټول جغرافي تر کنټرول لاندې ده، ولی باید حاضر شي دی ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطن تښتیدلی دي، مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کینی دي، یو میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبرې وکړي.
دقیق، چا چې په دې وطن کې تجربه کړی ده، خیانت کړی، ناتواني کړی، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي، د حل لار نه ده. د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه، ډاکټر سیدی او جناب احمد نه، بلکې سیستم فعال شي.
متاسفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده.
منصور، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه راوستل شوی، او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مخته وړي؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي. که اگر نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي، او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي، لکه په تیرو لسیزو کې، یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو، ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسيږي، او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټ او بار پورته کولای شي، او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي، تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي، د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، لاند کراتو ډیر وخت نه لرو. منصور صاحب هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي، کنه فشارونه به نتیجې دي. خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو، هم دا اوس د ولس هغې غوښتنه ته چې باید طالبان غاړه ایښوي نه دی ښې. نن ټول پوهنتونونه په سړو سیمو کې پرانستل شول، خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپلو اعتقاداتو باندې به باره کېدل نه دي، اما د خپلو اعتقاداتو او نسخو مسؤلیت اخیستل دي. طالبان تمامت خادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي، او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي، او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي. متاسفانه
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډیر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ. د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي او د هدف د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم او لخپل تخنیکی همکار طاهر روشان هم مننه چې